زمونه وقت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو د پاکست مخ تر دی چې خبرونه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې پروان شپارس ورځنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی. افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپارس ورځنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپارس ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څه باندې درېو کلو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړه. سفارت روس له دې چې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې افغانان هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه ودېرش افغانان نیولي دي. پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دې ډډه وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سختو ورښتونو، تالندې، برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د لوبو لډګر بیا تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو پاسې جام سیالیو کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته په 131 ماتو منډو ماته ورکړه. د دې سیالۍ په چا سریلانکا ګټلې وو. لومړی یې غوره وبله چې توپونه یا بیټنګ وکړي. د سریلانکا لوبډلې د بولو بغاړو له سوځېدو او د ټاکل شوي 500 په پای کې 243 منډې وکړي. د سریلانکا لپاره د شاروجان شامو کاناتن سلیزه وکړه. د افغانستان په بالران یا توپ اچونکو کې بیا تر ټولو خلوبه الله محمد غزنفر وکړه. د پلسورونو کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړو سوځول، خو افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 234 منډو هدف پوره نه کړل شو. په داسې حال کې چې 112 منډې کړې وې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشر الاسد اتکا د حلب د سقوط یو اصلي دلیل وبله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراوان شان ساوت تیره شپه په یوه بیان کې ویل چې واشنگټن د سوری حالات په دقیق ډول څاري او په تیره ته سلوېښ ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماس نیولی دی. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تاکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه سلیبی دو داسې شرایط رامنځته کړل چې دوسنی وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د چپکېدو سقوط. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراوین همداراس ټینګار وکړ چې متحده ایالتونه د هیات طاهرم الشام ترهګرې ډلې له خوا ترسره شوي بریدونو سره هیڅ راز اړیکه نه لري. ورسته خبرم دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د بریکس ډلې ودونه د ډالر پر ځای د بل پیسې ترې سوله ته وکړي. د دوی پر سوداګری محصولاتو به د سلسله تعرفې ولګوي. هغه د شنبې په ورځ په خپل خواله رسنیو تروت کې د بریکس ډلې په اړه لیکلي چې د ودونو ته په کار د چیجمنو کړی نه به د بریکس لپاره نوې پیسې راباسي او نو به د امریکا د ځواکمن ډالر د ځای نیولو لپاره د بل پیسې ملاتړ کوي. که داسې ونه کړي نو له سلسله تعرفې سره به مخامخ شي او د امریکا له فوق د بازار سره به خدای پمانی وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د افغانانو زورول
مون په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول.
او روان کال لغمان کې شدید بارانونو ځاني او مالی زیانونه رسولې دي.
د فکال په جریان کې ترتیبي باندې میاشتې کېږي. درې زره اته سوه پنځوس کورنۍ زیانمنې شوي دي. سلو جملې 19 تنه شهیدان شوي دي او 20 تنه زخمیانو.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلی افغان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دی. پیران کې شمیر افغان کډوال وای سره لدی چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي او ان لپولې راړول کیږي. علي رضا بیگدلی پرون شنبه په کابل کې د خپل نوی ماموریت په پیلولو سره ویلی قانوني کډوال چې ایران نوی ورزي دوی ته د درنوي وړ دی او هر کله به تری وشي خلق نه قانونه کډوالو غوښتي چې خپل وطنستانه ول قانوني لارې دی سفر وکړي. نور حال پر پولک
اونایم که پاسپورت میهن پاسپورتش ارزش نداره در ایران.
د ایران د اصفهان اوسیدونکو حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال قانوني اسناد سره سره له پولې اړول کیږي. داسې چې په خبره خزي ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
ما میگیرن مثلا مردشه رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه،
دوی خلق داسی نیسی مثلا کراری ننیسی یا رد مرزوی میرمن دل تپاتی کی گی چه ماشومان رد مرزوی کورنه دل تپاتی کی گی دا ماشومان چه افغانستان تزی حال تا بی سر پرست تپاتی شی.
پا تهران که میشت افغان کدوال قدرت بیک هم ایران که دا افغان کدوالو دا زورولو پر آزادی رادیو تا بویل
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم
مونگ ده ایران په هر کوسه و واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او وی مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی وو. مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دی ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کله یې بدري وسي خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرینا ایرانی خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو واسنه لري. مومنی ویلی چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوای دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بی سرپرست ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د ادا او پدرس کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاشت افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هره ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راړول کیږي چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوې. خو د افغانستان په شان ټولنه کې د ناروغۍ چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. نور جزات د سنا ککړ پر راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د د نخوندی جنسی اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډیر ځله په وخت تشخیص او اغیزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډیری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلیدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان نه دی ویری چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهیږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد به خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بل میرمن چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نشي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یو سنتي او یو کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې په هوای نشته ده. د ټولنیز عامه په هوای تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېری خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس تخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه ده درلودلې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لورینو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلانې په هر کلی سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند د لاریونونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د شپږیش نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان یې ونیول او ډېر ترې وتښتېدل چې په دې نیولو کې زمومه زیم ونیولم. او بل د افغانستان سرپرست حکومت نه هم خوشحاله یو چې دلته یې کومه کنسلګري ده، دوی چې کومې خبرې کړې دوی سره مونږ موافق یو راضي ورنه بالکل مونږ په دغسې مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زموږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو لوري نیول شوی او تازه راخوشي شوی. ازادي راډیو ته وویل
پولیس راغل موږ څلور کسان یې ونیولو. اته چې ویوړو لته بن نورم ډیر افغانان یې راوړو ډیر زیات کسان یې راوړو. خو بیا اول زه زما پلار راغی تر مې راغو یو پاکستانی راو سو ضمانت یې موږ خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې مو واغشتلې او موږ یې راپریښلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغېږو نو پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالي له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لارینونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلی چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ګل نه دي او د پاکستاني چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوې دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وزورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لارینونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودا من دلته افغانان بيخي به سرپرست دي بيخي څوک پختنه نه کوي. بل لارینونو نه تقریبا د 2017 د مولټي ګارډن د زمون په ځوان کو تقریبا 15-30 نفر او پرې دوی بولی پر حدود د لاس 15 تر شلو پرې ولا 30 نفر مون تر نه راخوسه کړله او تقریبا شل نفر یا 15 نفر اوس مر سره بنديان دي او حتی جام دقیق نه معلوم چې ته بولی دي.
تیرونه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان زورګونه پلویان او د نوموړي د راخوشګیدو په هدف پراخه لارینو نو وکړل چې په تاوتریخوالي ووختل. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویان لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهره وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیرونه رسنیو ته وویل لنیول شوی او شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلی په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بډیر ژر د کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویل افغان وګړو ته د روان میلادي کال د دسمبر 13 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیاسنا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څارډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیو او خارګوډو ته ننوتې دي. د دې څارونکو ډلې چې په لندن کې میشته ده د دې راپور له مخې د شمې تر ماښام پورې لږ تر لږه ګڼ کلي او خارګي د یاغیانو لاس ته لوېدلې دي.
په ورستیو دوه ورځو کې زرګونو سوری یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډي ولایتونو ته هم غځولې دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوز ورتیاي تر پښتنې لاندې راوستل. د بریدونه په داسې وخت کې شوې چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی. هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما ښار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبه په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولې دي.
په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده داسې شرایط را مستقل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیر بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګري ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له د مشق څخه وروسته انقره ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په لغمن کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین مې دروان کال په تومیاشت کې د شدیدو بارانونو سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمن شوي، 8000 جریبه کرنیز ځمکه، سړکونه، باغونه او نور حیاتي زیربناوې تخریب شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د سکال په جریان کې ترقیبي باندې میاشتې تیریږي، 3500 کورنۍ زیانمنې شوې دي، جملے نونس تن شہیدان سیوی دی او دیش تن زخمیانو 325 کورانی په کلی ډول ځان منی سیوی دی او 300 کورانی په قسمی ډول ځان منی سیوی دی. 8000 جریبا 30 کیلومتر تللی
د خاغلی له کوزی په وینا ټولو ځان منو شو کورانی سره د بیړنۍ او پیخو پر وړاندې د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دی.
تقریبا 3200 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده، 500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرسته رسیدلې ده.
طبي پی خو ځپل کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي، خو وايي سګنۍ او توپانی بارانونو، غلې او سیلابونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي او د بیجاړو شو مینو زمکو او زینو رغبل د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نو مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
په خلکو ته کوم زیان نه اړول دي، دا د دیو دو وسه او د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیوی له زرو زیاتو کورنۍ سره به نقدي او د ژمنۍ توکو مرستې وشي او همدا راز به یو شمیر زینو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سکال د ژمي راتلو سره دی 1500 کورنۍ ته ژمنۍ مرستې کې هغه کې نقدي او البسې به $200 او تر څنګ به ژمنۍ البسې یو دیوار ان شاء الله د اوس شروع کیږي. د هارون خیر په ځای کې د یالنګالو سالي څنګه درته کې اواده سو وزارت له طریقه د نوري پول بیا ترمن دو تر څنګه استنادي دیوال نه دي او د دولت شاول سالي باندور بازار کې هم یو استنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین په روان کال کې د طبي پیښو لامل د زیانمنو شو شمیر ورسره د شو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نور ولایتونو کې هم د سږ کال پیل څخه سیلابونو، غلې او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ مالی زیانونه اړولې دي او ډېرې حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او هوا په سړېدو سره هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبرېږي. یو شمېر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او غازو د کارولو د څرنګوالي پاړې به احتیاطي او د مپوهي نشټون د دې لامل شو چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه موسمي یا هم مسمومي یا هم مړی شي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرکزوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بیوزلي د بې کیفیت سونتوکو کارول او بې احتیاطي د غازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بیوزلي لامل په زمي کې د خپل ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسه زوی او د غازو د خطرونو پاړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالای نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلق غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. پایت په دې اړه خلکو ته مپوهوي ورکړل شي.
بلخو د غاسو د کارونې په اړه د بی احتیاطۍ لامل په رامنځته سویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د غسوان توکو او غازو په کارولو کې ډیره پاملرنه وسی. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزی چې د ترزوی په خونه کې د غازو د خبرېدو لامل په اور لګیدنه کې مړ شوی ازادي رادیو ته وویل.
بچ کوکوم همشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د ترزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز وو. کله چې سهار تللی وو او آشپزی پیل کړی وه نورو همکارانو یې غاز خوشی پرېښی وو. کله چې غوښتل غاز ولګوي یو دم اور لګیږي. لومړی سترګې زیانمنې سوی چې وې نسوی کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سونتوکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په غاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د غازي بخاري خراب کیفیت په کورنیو کې د غازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر غاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د غازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخاري واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او غازو د مسمومیدو لامل د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د غاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوی په اړه د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت وایاند شرافت زمان د وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نو موري زمو پوښتنه ځواب نه کړي. د غراز د طالبانو د حکومت د نور ماو استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري غازي بخاري او د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړي. لدی سره یو شمیر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخي وسایلو په ځنګړې توګه د غازي بخاري او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي ترڅو په خبره د غاز نیولو لګواخونو مخنیوي وسی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي رادیو ته وویل غاز نیونه او سکرو نیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لمړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کېږدي چې مونوکساید غاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کېږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د غاز نیونکي کس انتقال له لومړنۍ مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید غاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کېږي چې هر کال د زمي موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او غازو د مسمومیدو لامل د کورنۍ د مړینې راپورونه خبرې کوي.
کوم ورځ خبرونه هم لرو خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت مسګر سلور نیمه جې شو سم پام کړی خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای پر روان شپاره سورزنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمولو او نړیوال لمړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنی نه دی وړاندې راغلي دوی د شپاره سورزنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیورتي لپاره لاسونه سره ورکوي د امریکا سفارت زیاته کړی چې هر خزه د خوندیتوب کرامات او برابرۍ په ستاق ده د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې ورزش پر سپرزنی نړیوال کمپاین د دوشنبه پورې سپیل شو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د خزو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي په افغانستان کې لتیرو ته باندې دریو کلون رئیس چې طالبان وخت ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر خزو ونجونو سخت بندیزونه لګولې دي په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد تورستي مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړ سفارت تورست لدی چې د پاکستان د کورونی چار وزیر محسن نقوی او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د طالبانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لکتر لګه و دي افغانانو ولیدي پرون شنبه په خبر پانه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه اخیسي او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونه د افغان کډوالو د زورولو لپاره پالمه کړي شي د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دی ډډه وکړي
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره ما د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرابر نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږد د ځمکه لاندې بیډری وره د ټرینونو لیک پرانیسته پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او لداسې میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګ هم نور کوي بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچان به ټولي 125 میلیارډ ډالر پیسې په خیریه کارونه باندې لګي نور ډیر څه هم درته راسپړم خو تر هر څه لمړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی د طالبانو خواته په ښکارا د مسکو او وخت لوري روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي دواړه لوري څه مطلبونه لري
د دې خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولی چې طالبانو سره تعامل وکړي خو دا تعامل بیا هم تکرار وایي چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغې تهدیدات او څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسو خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقې نه ختی دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي د عمران خان ایالتي حکومت د کورم جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات د ته زکه شهدا کوي چې اسی د شتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي دا فوج سکي لیویس سکي حکومت سکي خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی وچ دي کې خو زمونږ نه چاليږي
که څه وو کې سي په کورمه کې چې شره وونه ایمو خپل پښتونکو ایمو یې ویشه به خالق ایمو یې و دین مذهب او قران دی وی کې بلی دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دا
ملایان راووسی علما راووسی او د قوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
نشي ودا کار ادا زیر ده دي شنو به چې پردې ته حق نه کیږي البته بیا ما دنيات دي یو وې دا ما دي بلې دا ما دي وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د پوشک نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل او سمره چې پکار وو
او پر اسنې ول فشارونو د طالبانو منکرېدل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي طالبان وایي چاته مصپنه هم نه ده کړې
دوی خبریالان په بیلا بیلو پلمو باندې توهین کړی دی، دوی غوښلی دی دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته له تور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د اوسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څو طالبانو سره پټ یو ښکارا هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لري خبره ده، خو له تور لیست په وستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرۍ ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلې شي. کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو د تمنه اختلافات نشي ښوولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کېدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوالو قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هغوی ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یو شاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یوه رسنیو ته ویلي نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې قانې شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن کو په باور چین په دې وروسته کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلف سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوه. خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې عمله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېر اخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دا غي غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډله چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خو تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پسرچ کې 15 خزي او ماشومان وژل شول او لاتیاو زیات اجوبل شول. په بدل کې شیعه پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم بروسه دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي بګن نیستي کوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه 10 کسان په کې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیا به سنیولې او سنی به شیولې چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم خان خوشحالیږي یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیل خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کم دی زما د اغزې افریدي ټولو کډو کا او دوی پخپلو کې جنگ کوي، دا د شګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګانو کې مقابلې دي یا سنیانو په اړه مس کې بیا مشکل جوړيږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیګانو ترمن بالکل یو مشکل دی. خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې شته. خو بهرحال کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیع او سنی مسله دی بیا جوړه شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیع به دا کار کړي دا زیره ده دی سنیان به چې په دغه حق نه کېږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وي دا زما دی بل وي دا زما دی. وخت ځکه واخیسته چې دا عام تلفات به کوشش کول. دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل نو څومره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات فوکس حل تشي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څام د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمیر نور دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکه کړي او غندلې دي. په پیښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پریښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله پیسې لا وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. مونږ لوی پکتیا جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړکو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. په دې به یو څه مصاری فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زمهوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي، کوم تیار ده
پانان د امن لپاره راپورته شوې دي. دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي، نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي. دوی ته چې زر د پای ټکی کې خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي، دی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسي اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته ویستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال رسیدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزل په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزل دا سرګندونه کړې و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مرون دستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایم دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 عسكر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو لخبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنۍ له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرونیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د غوښونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان جرنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي وسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو، جرنالستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د جرنالیزم پر اصولو ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعید چې د کنټرول ځنې برخه به د خلکو د پاره خیم وي، مګر لبد مرغه ټول رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به دا غسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندتځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نور قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ګرځول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بل اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همی بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېر وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي.
اللہ اکبر،
د دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دي. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کی. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑه پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑه، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑه، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑه، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑه، او کریم جنت بیا په 1.5 میلیونه هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خراب لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و، او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو. د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیون سیالۍ او ټرافي هم کابل ته راوړل شوی و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هر کلي لپاره یې پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوی و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو له بهره نه یو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولای او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسې سخی میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل مرګوسته بچانو ته ل خپل سرمایې نه وټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی دی چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیان یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزی او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډری وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړي او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپونه خپل ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.